سلام ستلی مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته ستلی مشه خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنۍ او مخکني ولسمشر سخته نیوکه کړې ده. هو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 250 اوسنی او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او جمعه خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي اوس پاکستان د افغانستان په تړاو خپله ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویست تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوی چې په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې شوي دي. د افغانستان د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېرونې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې کار کوي نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولی دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سه شنبې د پلازمېنې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو کې ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه راوپارول. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخوتو په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نخته د جمعې او پنجشنبې پورې شوې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې وه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د نخته هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه.
تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو له پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. دا چې د امریکا ولسمشر په دې اړه نورې څه څرګندونې کړې وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان سره یې مرستې د زیرمو بودیجه یې پای ته رسېدلې ده.
فقر ډېر زیات ده، وزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي.
په نړیوال مسایلو کې بیا دې ته تم شو چې په فرانسه کې د یو زلمي له وژل کېدو وروسته ناکرارۍ ډېرې شوې دي. دا چې په دې ناکراریو کې په فرانسه کې څومره کسان نیول شوي دي او دا زلمی څوک و چې ولې وژل شوی دی په دې اړه به وړاندې درسره راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې د تیروتنې د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر ډول سره وویل چې په دې چې دی به له طالبانو څخه د القاعده په وړاندې په مبارزه کې مرسته وغواړي. تفصیل ورزو د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له خپرېدو او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن او ډونالد ترامپ د ادارې پر کړنو تر نیوکو وروسته ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې تیروتنه رد کړه. ښاغلی بایدن د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه خپلې تیروتنې او ناکامۍ مني نه وویل.
په یاد بولي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما وویل چې د طالبانو څخه به مرسته وغواړو. اوس چې څه روان دي په خپلو رسنیو کې وګورئ. ما سم ویل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د ولسمشر بایدن د څرګندونو په خبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې ارزونې کمیټې په یوه راپور کې ویلي وو چې طالبان نه القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. دغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړې د دغه هیواد د حکومت د بقا لپاره ناوړې پایلې درلودې. په راپور کې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د هغوی کړنې څیړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په داسې حال کې دا کار کړی چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسولو لپاره یې له وړاندې اړین چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 14مه به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ټول امریکایي پوځیان د 2021 کال د اګست تر 10مه له افغانستانه ووتل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پریکړه تر دې وړاندې هم څو ځلې نیوکې شوې، خو سپینې ماڼۍ تل له افغانستانه د وتلو د پریکړې په تړاو له خپل دریځه دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د توی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختمې شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر تیروز روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 15 میلیونه اړو افغانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. ڈبلیو ایف پی وائی روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حساب ویلي 13 ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کم شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سخت واوري وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیونه افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم ل نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې و. دغه اداري ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت لامل د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچا د افغان کورنیو آتات یا پسلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکار دي، بیروزګار دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولزه هم ورته خبره کوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې بیوزلي او بیکاری ورځ تر بلې زیاتیږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړی وو چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د منګولیا په پلازمینه کې د شپږو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې لمې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې د سخت دریځو کړنو لاس واخلي. تفصیل باندې راپور کې
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، انډونیزیا، سویلي افریقا او لیختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي مانا لرون کې او خوندې ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړی. په اعلامیه کې ویل شوی ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانا لرون کې ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوله ییزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال څوسیول ویلي دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې په ورځ په ویلامه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ییز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشي کړي چې د خپل سوله ییز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. خزینه فعاله فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندې شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او د سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زستایمه او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ډیره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو د لپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی د لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
خو یو شمېر نورو خزینو فعالانو بیا لدی وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد دی راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو لدی وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو نجونې بیلابیل محدودیتونه لګولې چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه غبرګون لزان سره درلودل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب حکومت غوښتنه کړې وه چې پر افغان نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په یوې نړیواله مسله کې په فرانسه کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټالانه او ناکراري روانه ده. دا چې په فرانسه کې ولې دغه ناکراري روانه ده تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیر شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 940 نوي کسانو د نیولو خبر ورکړي او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړ مشپه د 910 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسې کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خبر سوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلې او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او گرونوبل شارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وي ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمنن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په سویل په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ ولایت په مړول سوالې کې د طالبانو او مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لکثر لګې درې څنګه وژل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې په کې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه ووژل شول. درې طالبان او دوه ملکی وګړي په کې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د درېو تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې دولتي ښاري ترانسپورت منظم نه دی او په سنگړی ډول د خطر پر ورځو کې دوی لستونز سره مخامخ ول. دوی ازادي رادیو ته ویل چې له همدې عملی و نه شو کولای چې خپل دوستانو کره اختر مبارک ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د
فواد د کابل یو له هغو اوسیدونکو څخه دی چې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ونه شول کړی چې خپله کورنۍ په اختر کې د خپلوانو کورونو ته بوزي. دی وایي ښاري بسونه کم ول او د ټیکسي د کرایې توان یې نه درلود.
نو په پنسل باندې اخوا دې خوا سره خپل دوستان رفیقانو کې ما خپل د اختر مبارکي لپاره تلل. زه خپله په بایسکل لاړم، نو ماشومان په کور کې ول، نه شم کولی چې په موټر کې لاړ شم راشم. اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی چې ټیکسي دربس نه نیسم. لباسونه داسې بعضې یو یو دانه کراشي په اختر کې.
د کابل ښار اوسیدونکي یوې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
زموږ د کورونو سلانده کته سي، دلته مېلبسونه سي، او لکه کوم مسیر پسې موږ ځو هغې خوا ته بیا مېلبسونه ناسته ده. هغې خوا ته به شخصي ټیکسي بنیسي. زه د وړو پیسې نه لرم، زه به د ټیکسي پیسې له کومه کړم چې زه ټیکسي دربس ونیسم او زه ماشومانو سره لاړه شم. په همدې خپل کور کې خپلو بچیانو سره مې اختر تېر کړه. صرف دغلته یو دوه درې کور خپلو دغوی کره تلم نږدې.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي هم وایي چې د اختر پر مهال یې کاروبار ښه نه و. د احمد په نوم یو ټیکسي چلوونکي ازادي راډیو ته وویل،
د پخوا کلونو په پرتله په دې اختر کې کار کم و. په پخوا اخترونو کې به مې تر 4000 کار کاوه، خو په دې اختر کې مې آن د خپل تیلو مصرف پوره نه شو کړی. خلک بې وزله دي، د ټیکسي کرایه کولو توان نه لري.
د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د ملي بس تصدۍ مسؤلین هم تاییدوي چې د کابل نفوس ته په کتو د ښاري بسونو شمېر کم دی. د دغه تصدۍ رئیس عبدالولي صاد ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په بېلابېلو لارو 120 فعاله بسونه شته چې د اختر په دریو ورځو کې هم په منظم ډول فعالیت درلود.
دغه ملي بسونه کفایت کابل د ښار لپاره نه کوي، ځکه د کابل ښار پراخه سیمه ده. د اختر د ورځو لپاره موږ نه د شپې په رقم باندې خپل موټران تنظیم کړي وو، ځینې په اوله ورځ بیت باندې تنظیم شوي وو، ځینې په دوهمه ورځ باندې او ځینې په درېیمه ورځ.
د ملي بس دولتي تصدۍ د رئیس د معلوماتو له مخې د ملي بس موټرو کرایه په لنډو لارو کې 15 افغانۍ او په اوږدو لارو کې 300 افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د ملي بس دولتي موټرو تر څنګ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر لوی او وړې شخصي او ټیکسي موټرې هم فعالیت لري چې کرایه یې تر دولتي موټرو یو څه لوړه ده، یعنې له 40 تر 30 افغانیو پورې ده. په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د اختر په ورځو کې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه یې کابل ته تګ راتګ سفر کړی، د لویو لارو د امنیت د ټینګښت هرکلی کوي. د بغلان ولایت اوسیدونکي زینب ازادي راډیو ته وویل،
د اختر په ورځو مې د ملګرو د لیدلو لپاره له پلخمري څخه کابل ته سفر وکړ. په لاره کې یوازې په دشت کلتي کې تلاشي شو، نوره لاره ټوله صافه وه او هیڅ ستونزه نه وه، نه امنیتي نه ترافیکي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل هم ورته کیسه لري.
دا د اخر په دوه ورځ لاړم، نو نن راغلم، نو ډېر ښه وخت مې تېر کړ. هلته جلال آباد کې هم ډېر ښه امنیت و، ډېر ښه چک پوینټونه یې جوړ کړي وو. په هر چک پوینټ کې موټر چک کول، خلک چک کول، ډېر ښه امنیت نیولی وو.
خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، او ځینې کورنۍ وایي چې په ښارونو او ولایتونو کې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو لیدو ته د تګ لپاره د ټیکسي او شخصي موټرونو د کرایې ورکولو توان نه لري.
بل پلو بیا په غزنی کې اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د ترافیکي نښې چې ډېر وخت کېږي غیر فعاله دي بیرته فعالې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخی څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر راپسې سه ښه تیز تیر سو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ټرافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعال شي ډېر به ښه وي، د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي. اوس بیخي بې نظمي ده، دا د دولت کار دی. موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدر آباد سیمه اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښاري جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
زمون ټولو د امارات چارواکو نه دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشاره بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د ښارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي و غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي، چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیاوړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کونړ کې د پیچ درې سین درې سیلانیان مړه کړي او دوی یې ټپیان کړي. دا چې د پیښې څخه رامنځته شوی تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلیو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلي وو، د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند د لاسه ورکړی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راوستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې خودلې دي. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځان نه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې ده د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتونو ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوی مینی مای تر اور سیدو په دې برخه کې درڅه نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو چې دا درته خبرو خو یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو د تال او ټال پروګرام چې نوې پیل شوې دی او تاسو ته پکې مو کوم موسیقي لرو تاسو کولای شئ چې هغه خپل پیغامونه راولي کې او خپلې د خوخي سندرې پکې وغوړي زه تاسو ته شمیره وایم 00 00 22 24 26 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ته تاسو پکې خپل پیغامونه پریږدي موږ تاسو پیغامونه اخلو تاسو د خوخي سندری په دې پروګرام کې خبرو دا پروګرام تکراری هم خبريږي نو د ازادي رادیو دغه څلور ساعته نشراتو کې تاسو کولای شئ د موسیقي دغه ځانګړي پروګرامونه هم در سره واوري اوس لاند خبرونه